السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. یو شمیر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپله حقوقي دعوا بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې اته تنه افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمیر نورو بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د دوی دا غوښتنه د بریتانیا حکومت مخکې رد کړې وه، خو د دې خبریالانو مدافع وکیلانو په تیره دسمبر میاشت کې د لندن عالي محکمې ته وویل چې د اتو خبریالانو د بریتانیا د ماموریت په ملاتړ په افغانستان کې کار کړی، او د دې معنی دا ده چې د طالبانو له سخت امنیتي ګواښ یا مرګ سره مخامخ دي. د محکمې قاضي پیټر لین پرون په یوه حکم کې وویل چې د بریتانیا د حکومت د پریکړې اساس ناسم دی. د سویس د بیزل ښار پوهنتون ته د هغه کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې نیمه پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ایښودل شوی و. د بیزل پوهنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبې خپور شو ویلي چې د افغانیکا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوې شاوخوا 300 خطي نسخې او له 70 زیات تاریخي تصویري اسناد لري. د سویس انفو شبکې د راپور له مخې د دې کتابتون بنسټ سویسی وګړو پاول او ویرونیکا بوخیریر دیت شي په 1950 کال کې ایښی وو. له 1930 کال راهیسې چارې د بیزل ښار په یوه کلي کې یوې خیریه ټولنې سنبالولې. دې کتابتون په پیل کې د افغانستان د طبیعت، کلتور او تاریخ اړوند مطالبو په راټولولو تمرکز لاره، خو په 1979 کال کې پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل وروسته د کتابتون بنسټ ایښودونکو پاول او میرمنې د شوروي د یرغل او د افغانانو د مقاومت په اړه د معلوماتو غونډول پیل کړل. په ترکیه او سوریه کې د مرګونو زلزلې د قربانیانو شمیر 8000 څخه اوښتی. د رویټرز خبري اژانس ویلي چې د مرګ ژوبلې ډېرې شمیرې، یعنی نږدې 2000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوې دي. د زلزلې یوه اونۍ ووته، خو لا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پای ته نه دي رسېدلې، او دې کار پر حکومتونو او د ژغورونکو پر ډلو نیوکې زیاتې کړې دي. پرون دوشنبه هم لږ تر لږه 8 کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې ژوندي راایستل شوي دي. ټاکل شوی همدا اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پر مهال سړې شوې اړیکې بیرته ورغوي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سلاکار ډیریک شالت به د دغه پلاوی مشري کوي. د ناتو عمومي منشي وایي چې د روسیې لخوا پر اوکراین پراخ پوځي عملیات لا پخوا پیل شوي دي. یانس سولټنبرګ پرون په بروکسل کې یو خبري غونډه ته ویل چې د لویدیز پوځي ائتلاف هیڅ داسې نخې نخاري نه ویني چې ګنې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سولې منلو ته چمتو وي، او زیاته کړې ده هغه څه چې موږ ته ښکاري دا دي چې پوتین او روسیا لا هم غواړي پر اوکراین ولکا ټینګه کړي او د جګړې کرښو ته نور ځواکونه، وسلې او امکانات ولیږي. او د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر له فنلند او سویډن سره ژمنه کړې چې په ناتو کې د دې دوه هیوادونو د غړیتوب لپاره هیڅ خبره نور ملاتړ وکړي. الینا بیربوک پرون د اروپا د شمال هیوادونو ته د دوه ورځني سفر په پایل کې دا څرګندونه وکړه، او ویل پر اوکراین د روسیې یرغل د دې دوه هیوادونو لپاره ډیره مهمه پیښه ده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدل شي. د کابل په اتمه حوزه کې تیر ماښام پر داعش وسلوالو عملیات شوي.
دا ډېر مهم او شریر ډله وه. د کابل په ورستې په کې لاس ترلو
د خار په منځ کې د داعش پټن ځایونه په څه معنا، او دغه ډله څومره د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی دی، د چارو د کتونکو نظر مو پرې راخیستی. د طالبانو پر مشر د نیوکو دوام، د رئیس الوزراء مرستیال عبدالسلام حنفي وایي
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینیس کې
د یو مفتی دنده یوازې دانه ده چې وایي هاذا منعن منعن، باید مسلمانانو ته یو سمه لاره هم وخی. نو راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې په نشو سلګونه روغ دوته د کار زمينه برابر شي.
په کار د اختایي د خلکو سره ګرد د غنداو مختل خلک جي بلا د نشو د یو بل دغه سره ګرځیدل دي.
تر دې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای ک تر پای از موږ ملتیا وکړی. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه هم درته لرو. اوس راځو د سر خبری موضوع ته. د طالبانو ځواکونو بیګای او زلبیا د کابل خار په ختیځ کې په کارتینا وسیمه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان وایي چې دا د داعش یو مهم مرکز و او د ډلې په یو لړ حملو کې لاس درلود. که څه هم تر اوسه د دغو عملیاتو وروستي جزئیات نه دي خپاره شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیګا ازادۍ راډیو ته وویل چې عملیاتو کې یو شمېر کسان وژل شوي او په خبره یې بهرنیان هم پکې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د کابل ښار د اتمې ناحیې په سید نور محمد شاه مینا کې بیګا د ماښام له لمانځه وروسته یو ځل بیا خلک د ډزو او چودنو اوازونو وویرول. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل هغه ځای چې امنیتي ځواکونو عملیات پرې وکړل د اسلامي دولت ډلې یا داعش پټنځای و او په دې ځای کې پټو کسانو په پخوانیو حملو کې لاس درلود.
د کابل له اتمې حوزې په مربوطاتو کې د داعش خوارجو یو پټنځای باندې عملیات پیل شول. دا ډېر مهم او شریر ډله وه چې د کابل په وروستیو پیښو کې لاس درلود او بیا تعقیب شوي وو او جای پیدا شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې په سیمه کې د ملکي خلکو د شتون له کبله د دوی عملیات په احتیاط سره پر مخ تلل. په افغانستان کې د امنیتي پیښو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول د خبریالانو او رسنیو پر فعالیت د طالبانو د بندیزونو له کبله ستونزمن شوي دي. د بیګانۍ نښتې د تلفاتو په اړه خپلواکو سرچینو تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو ښاغلی مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې یادونه کړې چې د داعش ډلې څو تنه وسلوال هلته وژل شوي دي. هغه هم دراز ویلي چې د داعش په دې مرکز کې بهرني وګړي هم وو. طالبانو له دې مخکې هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د داعش ډلې پر مرکزونو حمله کړې او د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعاوې کړې دي. څه باندې 15 مخکې طالبانو خبر ورکړ چې د دوی ځواکونو په کابل او نیمروز کې د عملیاتو پر مهال د داعش ډلې 8 غړي وژلي او 9 تنه ژوندي نیولې دي. داعش ډلې په دې وروستیو کې د چینایي وګړو پر یو میلمستون او له هغه مخکې د کابل پر هوایي ډګر د بریدونو په ګډون د یو شمیر خطرناکو حملو مسؤلیت منلای دی. د ډلې د 2021 کال په اگست میاشت کې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په شپو ورځو کې هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د هغې خونړۍ حملې مسؤلیت ومنه چې نږدې 170 تنه افغانان او 14 امریکایي سرتیری یې ووژل.
و موردل چې طالب وسلوالو ادعا کړي چې بیګای د کابل په اتمه حوزه کارتینا او سیمه کې د داعش پر پټنځای عملیات کړي. که څه هم د دغو عملیاتو وروستي جزئیات لا نه دي خپاره شوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په عملیاتو کې یو شمیر کسان وژلي چې په خبره یې بهرنیان هم پکې دي. د کابل ښار په زړه کې د داعش وسلوالو د سنګرونو جوړېدل په څه معنا او دغه ډله څومره د طالبانو حکومت ته یو سرخوږی دی؟ په همدې اړه مې په امریکا کې لمیشت د افغانستان د سولې انسټیټیوټ له مشر او سیاسي کتونکي یاسر احمدزی سره مرکه وکړه.
متاسفانه په افغانستان کې کتیل او تیرو سلویختو کلو کې وګورو او را په دی خو هر زمان هیڅ نه دی غوښتي. په خاصه توګه زمون غونډي هیوادونه چې یو نظام په خپل هیواد کې حاکم وي او وشي کولای چې قانون پلی کړي، په هر ډول چې کیږي کوشش د دې چې څنګه نظام ضعیف کاندي. اوسنۍ د داعش ډله دا هغه ډله ده چې یو زمان صفر ته ورسېده د جمهوریت په دوران کې، اما څنګه چې بیرته دا پیدا کیږي دا سوال برانګیزه یو موضوع ده. تر شا یې څو موضوعات کېدای شي. یو دا چې د نظام او ولستر منس فاصله چې متاسفانه نن سبا ډیره زیاته سوې د حاکم نظام او ولستر منس. دوهم منشای دا کې د لایسي چې خپل د طالبانو ترمنس دغه تربګنۍ چې په وړو ډلو ټاپلو باندې د ویشلو په حالت کې دي، د تقسیم په حالت کې دي چې دغه خپل زمينه دي ته مسایده چې څنګه یو ډله وشي کولای بلې ډلې ته په اصطلاح زور وخي او ضعیف کاندي. او دریم موضوع دا هم ده چې هغه یو سیاسي فارموله ده چې د دوست دښمن ته د دښمن په سترګه کتل او د دښمن دوست ته د دښمن په سترګه کتل دي. دلته تاسو وګورئ د نظام سره هم دا اوس ډېری وړې ډلې ټپلې دي چې په مخالفت کې دي، دغه خپل زمينه سازي دغه سي مسایل تکول شي. ځکه کومنګ وګورو د طالب او دایش او نور ډلو ټاپلو ترمنځ کوم خاص یونیفورم کې دوی ناراضي چې دنه په کابل کې دوی داخل شي او 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 دغه سی پی خطر سره کی ټول پم دغه ساده لباس کې دي بلکې هم دغه خلک دي چې دغه ته زمينه سازي کې لکه په خوا
بده جوړه
دوران کې د طالبانو
ملګری ملتونه امنیت شورا په افغانستان کې د دایش وسلوالو پر موجودیت اندېښمن دي خو طالبان وایي او ادعا کوي چې د دایش ګواکي 98% لمنځه وړي آیا همدا څه ده
متاسفانه دغه هر نظام د دې لپاره چې خپل ځان په په چارو باندې حاکم مخی دا 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 رقم ویناوی ډیری کې په خاصه توګه بیا دا غوي ویندویان چې دغه وظیفه ده چې هیڅ کله غوي حقیقت نه وایي دا په خو هم مون تجربه کړی او اوس هم هم دغه قصه ده
څه فکر کوي دغه دایشان چې په کابل او نور خارونو کې سنگر نیسی تر ډیر البته پلازمینه کابل کې دا څوک دی آیا رښتیا هم د عراق او شام له دایشانو سره تړاو لري او کنه فکر کوي خپل په کور د نن راټو کې دی وسلوال
اصلا د شام او عراق نه دا یو مطلب اوس جوړ شوی متاسفانه هر وخت همیشه استخباراتي کړیم پم دی هغه کې دی لاټه کې دی چې کله یو ډاله د دوی د کنټرول او ځی کوشش کوي چې همیشه یو بل ډاله د دوی پر ضد وساتي چې هغه بیلانس وساتي او د فشار نقطه وي ام دغه عام خلک دی ام دغه ډاله هغه خلک هم کېدای شي پکې وي چې په خوا په مجاهدینو کې جنگیدل بیا په طالب یا اوس دغلته او تر څنګ ما تاسو ته بیا اشاره وکړه تاسو وګورئ یا ته ویډیوګان شته په فرانسې او ځینې نور هیوادونو کې په عامه ځایونو کې د لاریون په شکل خلک راټولېږي او اعداد دي کې چې زمنګ او د داعش جنگ یو جنگ دی نو ولې سره لاس نه ورکو
د افغانستان د سولې انسټیټیوټ مشر او د سیاسي چارو شنونکي یاسر احمدزی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې
دا ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز اتسلیروش ساتا اوریدلای شي دا مخام ل شپګو دا سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او دا سهار ل شپګو دا مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نونس یوشت او پنځوش مترو ازادي رادیو شپاورز لا تاسو سره
د طالبانو له مشر نه د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وایي د یو مفتی دنده یوازې د ممنوعیت وضع کول نه دي نوموړي په کابل کې په یو سیمینار کې پراته لیدي چې د کوم چا نوم واخلي دا خبره کړې او ویلې دي د یو مفتی وظیفه دا هم ده چې لارچار خلکو ته وخی مخکې تر دې بیا د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي وو په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي د طالبانو نور چارواکو هم په خوا په خپلې مشرتابۍ او ډول نیوکې کړي او د دوی یو بل چارواکي شیر محمد عباس تانگزی ویلي وو د مشرتابه یوازې هغه حکومتونه د منلو دي چې اسلامي او شرعي بنسټ ولري تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو پر مشر د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنفی وای د یو مفتی دنده یوازې د ممنوعیت وضع کول نه دی او باید خلکو ته لار چار وشي شاغلی حنفی دا خبرې د یک شنبه پر ورځ په کابل کې د مرکزی پوهنتونونو استادانو ته په یو جوړ شوی دینی او علمي سیمینار کې وکړي خو نوموړي د کوم خاص کس نوم وانه خست شاغلی حنفی وویل
وظیفه یک مفتی اسلام صرف اینیس که بگوید
د یو مفتی دنده یواز دانه ده چی وایی هازا منعون 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 په داسې حال کې چې د یوې مسلې ممنوعیت بیانوي باید مسلمانانو ته یو سمه لاره هم وخی په دې ډول چې دا لاره ناسمه ده خو په دې لاره ځی سمه او صحیح ده
هم باید دیگه به مسلمان ها نشان بدید
در دې مخکې د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلی وو په افغانستان کې اوسنۍ وضعیت د منلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي نوموړي په خوست کې د دینی عالمانو او حافظانو د فراغت په غونډه کې ویلی وو د ځینو کسانو په ذهن کې د واقع انحصار او د ټول نظام چلنجول په یو اساس بدل شوی دی خود طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا د یک شنبه پرست د چا د نوم لا خصلو پرته وویل په امیر یا هم کوم دولتي چارواکي باید نیوکه پټه مطرح شي دا په داسې حال کې چې د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارز دافيري د دلوي د میاشتې په شپاړه سمویلی و چې په کندهار کې د نارینهو لخوا لزده کړو او کار د ښځو راګرځونې د افغانستان ټوله ټولنه له خوړو او راتلونکي محروموي. دا انتقادونه داسې مهال کیږي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله تر اوسه پورې په رسنیو کې نه دی ښکاره شوی او پر ښځو د محدودیتونو د فرمانونو په ګډون ټول فرمانونه له کندهاره صادروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس ستانکزی هم مخکې د نجونو په زده کړو د بندیز په پریکړه څو ځلې نیوکې کړي او ویلي د اسلام له نظره د علم زده کړه پر نارینه او ښځو دواړو فرض ده. ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا پر نجونو او ښځو د محدودیتونو تر دوام او په تړاو د کورنۍ او نړیوالو فشارونو وروسته چې په پایله کې د ملګرو ملتونو پلاوی د هیواد ته سفر کولو ته اړ شو، طالبان په خپل منځ کې ویشل شوي دي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په بریتانیا کې پولیسو څلور تنه افغان هلکان پر وی ماشومې د جنسي تجاوز په تور نیولې دي. ویل کېږي چې د افغانان په دې ورستیو کې بریتانیا ته تللی وو.
بریتانوی رسنوی راپور ورکړی چې د بریتانیا پولیسو له یو لړ څېړنو وروسته څلور تنه افغان زلمیان چې عمرونه یې د 13 او 14 کلونو ترمنځ دي په دوبر ښار کې پر یوې 15 کلن انجلۍ د جنسي تجاوز په قضیه کې نیولې دي. ډیلی ټلیګراف او نورو بریتانوی رسنوی پرون خبر ورکړ چې پر دې انجلۍ د جنسي تجاوز راپور د رواني فروری میاشتې پر شپږمه نیټه ورکول شوی دی. د ټایم رسپانډي د راپور لمخې دغه افغان هلکان تیر کال بیل دی چې سرپرست ولري په کوچنیو کښتوي کې بریتانیا ته رسیدلی دي. د بریتانیا د کورونوي چارو وزارت لخوا د ورکول سویو معلوماتو لمخې په سژنی کال کې بریتانیا ته د کوچنیو کښتوي په وسیله د رسیدلو کډوالو شمیر له 2000 اوښتی دی. د راپورونو لمخې په دې څلورو افغانانو کې یو پر یاد انجلۍ په جنسي تجاوز او درې ملګري په جنسي تجاوز کې په همکاري تورن سوي دي. پولیسو تایید کړی چې د فروری د شپږمې په مبشین یې په دوبر کې پر یوه انجلۍ د جنسي تجاوز ادعا ترلاسه کړې ده. ټلیګراف ورځپاڼه د پولیسو په حواله وایي چې تورن هلکان په ضمانت خوشي سوي خو د پیښې په اړه د دوی تحقیقات روان دي. د تورنو هلکانو نمونه د قانوني خوندیتوب په دلایلو نه دي افشا سوي. په راپورونو کې ویل سوي دي چې په قضیه کې شکیلو 15 وړ ماشومانو په یوه ښوونځي کې درس وایه خو تورن هلکان نږدې 50 کیلومتره لري په یو بل ښار کې نیول سوي دي. د روان کال د لندې یا قوس پر 12 نیټه په اوتریش کې درې تنه افغانان پر یوه 13 کلنه ماشومه په ډله ییز جنسي تجاوز او په نتیجه کې د هغې په وژنه مجرم وپیژندل سول چې له ډلې یو تن په دایمي بند او دوه نور په 1900 کاله بند محکوم سول.
وس برا شو دته چې یو شمیر جنې چې غواړي د طبي شورا ورسته آزموینه یا ایگزټ ایگزام ورکړي وای له دې عمل اندېښنې دي چې د دوی د آزموینې وخت هم معلوم نه دی. په طبي شورا کې یو سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې ممکن هیڅ له دغه جنونو نه امتحان وانه خستل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د طبي شورا لخوا چې د طالبانو تر کنټرول لاندې فعالیت کوي د نارینه لپاره د ایگزټ ایگزام آزموینې د نیټې له اعلان وروسته یو شمیر نجونې چې غواړي د آزموینه ورکړي اندېښمنې دي چې ولې د دوی لپاره د آزموینې نیټه نه ده ټاکل شوې. شکیلا حسینی چې تیر کال په کابل کې لتی په هنځي فارغه شوې او واکته د طالبانو له رسیدو وروسته نه د توانېدلې د طبي شورا آزموینه ورکړي وایي له ډیرو ستونزو سره سره یې د آزموینې لپاره چمتووالی نیول. خو په آزموینه کې د دوی د ګډون مخنیوي اندېښمنه کړې ده.
مې یک ماه اخیره کې گفتن امتحان
موږ ته خبر راکړ چې آزموینه د سلواغې تر اخر اخیستل کیږي. ما یو میاشت له سهاره تر مخامه درس وایا تر خو مې خپل ماشوم هم غلی کاوه سو آزموینه ورکړم. زه نه هیله و اندېښمنه یم. اخر وخت کې یو ویل چې لخصو د آزموینه نه اخیستل کیږي.
مروی چې په کاپیسا کې مالجوي طب لوستې وای ډیر شمیر نجونې کابل ته د آزموینې د ورکړې لپاره راغلي وي خو د آزموینې د نیټې نه معلوم برخلیک دوی اندېښمنې کړې دي.
در این اوضاعی که ما قرار داریم جای تا
زموږ وضعیت د ناهیلۍ دی، دا ډیر د اندېښنې ځای دی چې د ازموینې نیټه یې اعلان نه کړه. له ولایتونو کابل ته راتلل سخت دي او ډېر شمېر نجونې د ازموینې لپاره له ولایتونو کابل ته راغلي. دلته پاتې کېدل ستونزمن دي. موږ غواړو چې هر څه ژر له موږ نه ازموینه واخلي.
له طب فارغه شوې بهار بارکزی هم له ورته برخلیک سره مخ ده او د ازموینې ځنډېدو اندېښمنه کړې ده.
ما منتظر اعلان بایومتریک بودیم.
موږ د بایومتریک د اعلان په تمه و. خو د نوي مکتوب له مخې تر امر ثانی زموږ ازموینه معلومه نه ده. هغه ډول چې نجونې له کار او زده کړې تر امر ثانی محرومه شوي، موږ هم له ازموینې محرومه شو.
شامل مو امر ثانی
د طالبانو تر کنټرول لاندې طبي شورا وړ مورز یو مکتوب کې ولیکل چې دا شورا له نارینه وروستۍ ازموینه یا اگزیت اگزام د سلواغې په 9 اخلي. په دې مکتوب کې دا یادونه هم شوې وه چې له طب د فارغ شوي نجونو ازموینه د متقاضیانو د زیات شمیر او د اسانتیاو د کمی له امله جلا اخیستل کیږي، خو نیټه یې مشخصه کړې نه وه. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان له طبي شورا سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. خو په دې شورا کې یوه سرجینه چې نه غواړي نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د نجونو د ازموینې په اړه بحث نه دی شوی او له هغوی امکان لري چې ازموینه هم وانخیستل شي. خو په ټولنیزو رسنیو او تر خوا یې له طبه د فارغ شویو نجونو له دینیوه کو وروسته د طالبانو د ازموینې د ملي ادارې لخوا نن یوه بله اعلامیه خپره شوه چې پکې لیکل شوي د ازموینه په 2 پړاوونو کې اخیستل کیږي چې له هلکانو وروسته به له نجونو هم واخیستل شي. د طبي شورا ازموینه د معالجوي طب او ستوماتولوژي له فارغو شویو کسانو اخیستل کیږي چې وروسته بیا د کار جواز ورکول کیږي. د طبي شورا له ازموینې پاتې شوي نجونې داسې مهال د خپلې ازموینې د ځنډ په اړه اندېښنه ښیي چې په طالبانو له دې امله بې باوري زیاته ده چې دوی له وړاندې له شپږم ټولګي پورته نجونې خونځیو ته له تلو منع کړي او تر خوای د نجونو پوهنتونونه هم تړلي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د روغتیا نړیوال سازمان په ایران کې ډیر افغان کډوالو ته د روغتیایي وضعیت د ښېګڼې په هدف یو پروژه پیلوي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO هغه پروژه پیل کړې ده چې هدف یې په ایران کې د ډیر افغان کډوالو د صحي وضعیت ښېګڼه بلل شوی. دا پروژه د جاپان په مالی مرسته تمویلیږي او اوچا وایي د دې پروژې تطبیق به په ایران کې ډیر افغانانو او زیانګالو کډوالو ته د روغتیایي خدماتو او بشري مرستو کچه لوړه کړي. د اوچا په وینا دا اقدام په عین حال کې د نړۍ په کچه د عمومي صحي خدماتو له پراختیا سره مرسته کوي. ملګری ملتونه وایي چې دا پروژه د ایران د روغتیا او صحي تعلیماتو د وزارت په مرسته د روان میلادي کال په اوږدو کې تطبیقیږي او درې لومړیتوبونه لري چې د اوچا په پرونی بیان کې پر جزئیاتو رڼا اچول شوې ده. د بیان له مخې د دې پروژې اول لومړیتوب د هغو ناروغیو د خطر کمول دي چې د سرحدونو له لارې د خلکو د تګ راتګ په وسیله په اسانه سرایت کوي. دوهم په هغو سیمو کې چې ډیر کډوال پکې اوسیږي د اړینو صحي خدماتو رسول، او دریم لومړیتوب یې د کډوالو په ګډون هغو کسانو ته چې له پامه غورځېدلي د رواني او بدني علاج د امکاناتو برابرول دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي WHO به د پرمختللې روغتیایي ټکنالوژۍ او درملو په واردولو سره په کرمان او سیستان بلوچستان ولایتونو کې د افغانانو په ګډون اړو خلکو ته د روغتیایي خدماتو د چمتو کولو په برخه کې اقدام وکړي. د اوچا د بیان له مخې ملګري ملتونه هیله لري چې د جاپان د مالی مرستې په مټ د صحي سیستمونو د ظرفیت د لوړولو په مرسته به حیاتي او اړینو خدماتو ته د کډوالو په لاسرسي کې ښېګڼه راشي. د ایران د جنوب ختیځ ځینې سیمې چې د افغانستان پولو ته نږدې پرتې دي له تاریخي پلوه وروسته پاتې او خلک یې بېوزلې دي، او په ایران کې ډیر افغان کډوال هم تر ډیره په همدې سیمو کې اوسیږي. د سیمو ته د افغان کډوالو په راتلو کې د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه زیاتوالی راغی چې په افغانستان کې جمهوري نظام سقوط شو او پر ځای طالبان واکمن شول.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وسم راځو دې ته چې په کندهار کې سلګونه معتادینو ته د کار زمينه برابر شوه. د غلطه ویل کیږي چې د معتادینو په کاري بوختیاو سره د جنایي پیښو او غلاو مخه هم نیول شوه.
بلا د سو د نشو د بل دغه سفر ګرځیدلی دی.
25 کلن شاه محمد د نشې له معتادۍ څخه وسادي ژوند تستون سوی. هغه یو مهال د هیروینو په نشه روږدی و. خو اوس د ارغنداب ولسوالۍ د سیند غاړي د استنادي دیوال په پروژه کې کار کوي. شاه محمد وایي مخکې بیکاره و، خو اوس د دې توانایي لري چې خپلې کورنۍ ته یوه ګوله حلاله روزي پیدا کړي.
د دې مخکې موږ بیکاره و، په یو نشو په دغه باندې اخته و. اوس دا کار برابر شوی دی، موږ ډېر خوشحاله یو. د خلکو سه بله دغه موسسه کې اخته یو، کور ودان د خلکو دلته موږ ته د کار زمینه برابره کړې ده. موږ دلیا بس اخته یو، بله په کار دلیا اخته یو. د خلکو سره ګرد ارغنداو خپل خلک جي بله د سو د نشو د یو بل دغه سفر ګرځېدلی دی.
د ارغنداب سیند پر غاړه د استنادي دیوال دا پروژه له تیرو څلور میاشتو راهیسې پیل شوی چې 400 تنه پکښې په کار بوختي او لګښه د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال سازمان یا WFP له لوري ورکول کیږي. د دې پروژې د کارګرو ډېره برخه د بې سرپرست کورنیو وارثین، پاخه عمر لرونکي او پنشه روژدي کسان دي. محمد عمر یو بل کارګر دی چې مخکې پنشه روژدي وو.
موږ ډېر خوشاله یو، موږ مخکې دغه عمل کاوه د نشې وسمه الحمدلله هغه عمل متر پام بد راغلی دی، خدای دې بد راولي. نو موږ د بچیانو لپاره یو روزي کوو دغه دا کار.
سلطان محمد وفا د ارغنداو د سیند غاړي د استنادي دیوال د جوړولو د دې پروژې مسول دی. هغه وایي د راتلونکو څلورو میاشتو لپاره به دا پروژه نور هم وغځول سي.
په دې ځای کې اوس تقریبا زموږ 400 کس کارګر کار کوي چې دغه 400 کارګر د ارغنداب د ولسوالۍ اوسېدونکي دي. د مختلفو کلو دي، دوی ته د میاشتې 1500 افغانۍ ورکول کېږي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال ملا عدم اجمي وایي په دغه ولسوالۍ کې د یوې همکاري موسې په مرسته 1500 کسان پر غنیزو پروژو کې په کار بوختي چې 80% یې په نشه روږدي کسان دي. د نوموړي په وینا له کومه وخته چې دغه معتادین په دندو ګمارل سوي، په دغه ولسوالۍ کې د غلا او نورو جنایي جرمونو کچه راټیټه سوې ده.
په دې کې دریم قسم یې دغه عملي خلک دي چې په عمل اخته خلک و. دغه 1500 کس 85% دوی دي په اصل کې. دا خلک مخکې بېروزګاره و، کار نه و، نو مخه یې داسې یو منکر کار وته و لکه غلا و د بل مالونه لوټول و. دا و بیا دغه موسسه موږ دوی انتخاب کړ دې کار ته. نو اوس په د غلا کچم تقریبا 0 تر چټه شوی ده، او بل د دوی د صحت پر برابر باندې ډیره فائدہ دی کړی ده. روزي مخدای پاک پر پیدا برابر کړی ده، سبب دا موسسه کار شوی دي.
پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلی واکمن کېدو ورسته په کندهار کې په دولتي کچه د معتادینو د درملنې ټول مرکزونه تړل سوي او یوازې د ګوتو پشمیر خصوصي مرکزونه سته چې د پیسو په بدل کې خدمات لري. د طالبانو حکومت په نشه روږدي کسان د دغه ولایت په زندان کې ساتي چې روغتیا پلان بیا پر دغه ډول درملنه نیوکه لري.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت خبره کوم. موږ د ازادي رادیو د 2010 څخه بیا د 2023 کال پر شروع کیږي چې موږ د ازادي رادیو خبرونه هر وخت دقیق معلومات موږ ته خبرې موږ اورو. په خوام په ایم ایم په ټلیفون سره کار نه اخته، او اوس چې اوس په دغه غټ رادیوګانو یا په دا نور غټ نپتري چې هغه بومي کار کوي به اوس کار اخلو ډېر ښه خبرونه خبرې.
د موږ د باباجي سیمې ته مرسته نه ورکوي، نورو ګردو منطقو ته مرسته رسي. دا یو کې چې دغه پیغامونه سپرېږي خپرېږي زما پیغام سپور کړي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته د زړه له کومې احترامات وړاندې کوم. د دې متقاعدینو موضوع په باره کې د اسلامي امارت مشان دا ډېر وخت کېږي چوپ دي. زموږ څه ګاونډي دي او څه خپلوان دي، هغوی ډېر زیات شکایت کوي رسنۍ ته لاسرسی نه لري. نو ما نه هیله وکړله چې رسنۍ ته د آواز د هغوی ورسومه چې دا د متقاعدینو د موضوع په باره کې یو کمپاین پیل شي او اسلامي امارت مشان دې ته متوجه کړی شي، ځکه چې دا متقاعدین ډېر زیات ستونزو سره مخ دي. زه خپل ګورم کورنۍ کې ډېر زیات مشکلات لري. ژمه هم د سوړ باندې تیر شو.
ټول افغانان دي په ایران کې واورې شي د مشهد کمپنۍ دي، مشهد غله دي، په تهران کې دي، په شیراز کې دي، په مشهد کې دي. زه د غزنی ولایت د ګلام ولسوالۍ یم، د ما زوی هم وړی ده. نن زه دونه درد وینم چې یو څوک لکه ار پلار درد احساسوم. ځینې پلارونه به په دې خطا یې چې روپۍ مې ورکړي زوی مې په ترکیه کې کار کوي. ایتا زوی په ترکیه کې نه دی، ایتا زوی یې له غلو سره د غله اوس نورې غلاوې په کوي. روپۍ خو دې تللی دي خو په 200 بدیو دې نور اخته کوي. ای افغانانو چې په ایران کې یاست، خدای وي د قرآن په لحاظ لاس سره یو کوي، دوه درې کسه ودروئ، دغه خلک ګیر کوي، له دغه خلکو افغانان خلاص کوي. دغه کار د ما په خاطر نه، دا د ځان په خاطر وکړي، دا د خپل هغه افغانانو وروڼو په خاطر وکړي چې نن له ظالمانو سره دي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
اوریدونکو د دغه خبرونې راپورونه هم دومره وو. وړاندې درته اونیزه خبرونه د زهرو کاروان نشر ته چمتو ده، خو اوس شپږنیمې بجې شوې. په موکړې لانډو خبرونو ته د طالبانو ځواکونو بیګا یو ځل بیا د کابل ښار په ختیځ کې په اتمه ناحیه کې پر یوه کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش مرکز و برید کړی دی. د دغه برید وروستي جزئیات تر اوسه نه دي معلوم. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې په دغه عملیاتو کې د داعش یو شمېر غړي وژل سوي، او په خبره یې په داعش کې بهرني وسلوال هم شامل وو. د طالبانو له مشره د انتقادونو په دوام د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرسل عبدالسلام حنفي ویلي دي او مفتي دنده یوازې د ممنوعیت وځ کول نه دي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ویلي وو چې په افغانستان کې وسنۍ وضعیت د مندلو نه دی او باید اصلاحات رامنځته شي. یو شمېر افغان خبریالانو په بریتانیا کې د کډوالو په توګه د منل کېدو لپاره خپل حقوقي دعوه بریا ته نږدې کړې ده. په دې قضیه کې اته تن افغان خبریالان شامل دي چې په افغانستان کې د بی بی سی او یو شمېر نور بریتانوي رسنیو لپاره کار کړی دی. د سویس د بیزل ښار په هنتون ته د هغې کتابتون مسؤلیت وسپارل شو چې نږدې نیمه پیړۍ مخکې بنسټ په افغانستان کې ایښودل شوی وو. د بیزل په هنتون په یو بیان کې چې پرون دوشنبه خپور شو وی خپور شو ویلي چې د افغانیکا په نوم دا کتابتون د افغانستان په اړه لیکل شوی شاو خو درې سوه خطي نسخه او لاویا زرو زیات تاریخي تصویري اسناد لري. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونې زلزلې د قربانیانو شمیر و ډیر زرو څخه اوخته دی. رویټرز خبری اجانس ویلي چې د مرګوب له ډیر شمیر یعنی نږدې 2 زره تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی. د زلزلې یو اونۍ وته خلا هم د ژغورنې او پلټنې چارې پای ته نه دي رسیدلي او د کار پر حکومتونو او د ژغورونکو پر ډلو نیوکې زیاتې کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې اونې په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د عمان بوټي راټولول د بیروزګار ځوانانو لپاره د مصرفیت بڼه غوره کړې ده.
د غنکورو مردم قریب میرند کور زنه
بزګرانو په وسله خلک ورونو ته زیو د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په یو نیم سال یا یو سل شپته افغاني رانیسو.
په بل لاپور کې به واوري چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د سبب کېږي چې د کورنۍ روغ غړي هم ورسره معتاد شي.
پلار مې معتاد و، بیا هغوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې موږ هم معتاد شو.
دا چې نشئی مواد ولې د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي په دې اړه مو له پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي.
د احمد قیس په نوم یو معتاد وایي چې د درد آرامولو لپاره به د هیروئین نشه شروع کړه.
سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نه نور هیڅ نه جوړي.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لرو.
کومندان سه ما خوشی کا زپی ګنایم.
چوب شه ډیر خبره مکوا.
خدایا دا څه په بالا هو وختم.
اوس خبرونه په راپور پیل کوو. لغرونه څخه د عمان بوټي راوړل اوس د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د مالی سرچینې او کاري مصرفیت بڼه غوره کړې ده. د دې ولایتونو ځینې ځوانان وایي چې لغرون څخه عمان بوټي راوړي د نشې موادو قاچاقونکي جنیرانی شي او بیا یې فراه، هلمند او کندهار ولایتونو ته وړي. د غور ولایت ځای چارواکي وای په ورستیو میاشتو کې تر یو ټن ډیر عمان بوټي نیولې چې په پام کې و د نشې موادو په جوړولو کې کار ځینې واخیستل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
عمان یو بوټی دی چې د افغانستان په غرنیو سیمو کې خپله راشین کېږي او په وروستیو کلونو کې د هیروینو او ښیښې په جوړولو کې ترې کار اخیستل کېږي. د غور ولایت اوسیدونکي وایي له غرونو څخه عمان بوټی راوړل اوس د بیروزګار او ځوانانو لپاره د مصروفیت او کاري فرصتونو بڼه غوره کړې ده. د غور ولایت د مرغاب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد ولی ازادي راډیو ته وویل د بیروزګاری له امله ځوانان د عمان بوټی راټولولو ته مخه کړې او د دې بوټی خرڅول اوس د خلکو مالي سرچینه ده.
یوم کو اسن کښنه مش او طبي است
یما یو مان بوټی نه کرل کیږي او په طبي ډول په غرونو کې راشن کیږي. موږ له غرونو څخه راوړو او کار کې خرڅو. په دې کې لمالګي تیزاب او ډیزل سره یې شول کیږي. او مان دوه ډول د چوي وچ او بلې لونز بوټی دی. وچ یو من تقریبا په 350 او 400 افغانۍ او لاندې په 100 یا په 150 روپیه خرڅيږي.
به مقدر فروخته میشي.
د غور ولایت مرکز فیروسکو یو وسیدونکو نور احمد چې د عمان بوټي درانیول او خرڅلو کاروبار کوي وایي چې د بوټي قاچاق کون کرانی سي او ډیره برخه کندهار او هلمند توړل کیږي. خدای نه پوهیږي چې د بوټي په څه کې کارول کیږي.
دغون کورو مردوم قریب میرند کور روزنه
بسکرانو به وصل خلک ورونو ته زی او د بوټي راوړي. موږ له دوی څخه مان په 1.5 سال یا 1.5 افغانۍ رانیسو. د وصل لپاره د خلکو عاید هم د بوټي دی، بل کار عاید نه لري. موږ کمیشن کارانیو زیرانی سم او ډیره برخه کندهار او هلمند ته وړل کیږي. موږ خپل کمیشن ځنی اخلو. زنه په هیکم چې لدی بوټي څخه څه شی جوړی کی موږ دلته رانیسو. لوی قاچاق کون کی راځي او موږ څخه اخلي.
د طالبانو حکومت ځای چارواکي وایي چې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ عمان هم له هغو بوټو څخه ګڼل کیږي چې راټولول او تجارت یې منع شوی دی. د غور ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان واحد حماس وایي چې دوی تر یو کال کم وخت کې له قاچاق کوونکو څخه تر 300 ټنه ډیر عمان بوټي نیولې دي.
د غور امنیتي مسؤلینو تر یو کال لږ وخت کې د نشي موادو تر 25 ډیری کارخانه کشف کړي. یو نیم سلټونه عمان بوټي 50 کیلوګرام خیخه او 522 لیټر تیزاب او یو نیم سل لیټر الکولی نیولي چې د دې قضیو په تړاو نش په تقاچق کون کې هم نیول شوی دي.
عمان بوټي په ډیری ولایتونو کې خپل راشن کیږي، خو په وروستیو کې په فراه ولایت کې اهلي شوی او بزګران په للمي ډول هم کوي. له عمان بوټي څخه تر پروسس وروسته افیدرین په نوم خالص مواد جوړیږي چې د کیمیاوي موادو پر ځای د خیو هیروین په جوړولو کې ترې کار اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې د خیو هیروین په جوړولو کې د کیمیاوي موادو پر ځای د عمان بوټي کارول له 2019 کال راهیسې پیل شوی او آندا چې ایران ته هم قاچاق کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ډاکټران وایي په کورنۍ کې د یو معتاد موجودیت د دې سبب کیږي چې د کورنۍ روغ او هغه غړي هم معتاد شي چې درملنه یې سوي وي. د ډاکټرانو په وینا بیرته په نشي موادو معتاد کېدل یا ریلپس د احتیاط تر مخکینی دورې ډیر خطر لري. له همدې امله د اړتیا لیدل کیږي چې د کورنۍ د یو غړي د بیرته معتاد کېدو د مخنیوي لپاره د کورنۍ ټول غړي پر یو ځای تداوي شي. ارواپوهان وایي چې ماشومان د لویانو په پرتله ډیر د معتاد کېدلو له خطرونو سره مخ دي چې په دې خطرونو کې روغتیايي او شخصیتي خطرونه هم شامل دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد
زهرا یو ماشوم انجلی چې د خپل معتاد پلار لامل معتاد سوی ده. دا وایي چې یو ځلې درملنه سوی خو بیرته په نشو اخته سوی ده. زهرا مشته کیسه کوي چې لومړی څنګه په نشو اخته سو.
پلار مې معتاد و، بیا غوی موږ ته یو رقم کپسول راکړه. بیا هغه سې موږ معتاد شو. موږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چای دې خو موږ خوړل. تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول. یو څوک ود همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و. بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و. بیا هغوی موږ ته راوړل. اول موږ چې په احتیاط نو اخیسته سوی موږ درس وهل. اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا موږ درس خوسې که
د معتادینو د درملنې مرکزونو معلوماتو پر بنسټ هغه ناروغان چې دوی ته د درملنې لپاره ورغلي سرګند سوي چې ډیرې شزي د خپل میړونو لخوا په نشي مواد موتاج سوي دي. د پخوانی حکومت د عام روغتیا وزارت معلوماتو لمخې په 2000 میلادي کال کې په افغانستان کې له هرو 5 موتادو شزو څخه یوازې یوې د ځان درملنه کولای سوای، او هغه موتادین چې درملنه یې سوي په سلو کې 6 بیرته په نشو اخته سوي و. د موتادینو د درملنې یوه ډاکټره فرشته انیس وایي تر څو چې د یوې کورنۍ د ټولو غړو درملنه ونسي د کورنۍ یو موتاد غړي کولای سي چې ټوله کورنۍ په نشو اخته کړي.
اگه بعد از تداوی ای دوباره به احتیاط رو بیاره یا ریلاکس
که در درملنی و روستا ناروخ بیرتا نشو تا مخکری پا وجود که بخوانی ستونزی لیدل که گی دا خلا پریک دا چه ستونزی نوری هم دیری گی. یو ستونزی اوور دوز یا دا نشهی موادو دا اندازه دیر والای دای کلا چه موتاد دا نشهی موادو اندازه دیر اکده ستونزی دیری گی اوان دا چه دا موتاد دمرینی سبب که گی. یو موتاد چه بخوای دا هیروینو او تریاکو نشه کوله اوس په دې موادو قناعت نه کوي او شیشې ته مخه کوي. امکان لري ځان ته نشه یي مواد پیچکاری کړي
و حتی امکان ازی است کې په شکل زرقی بگیره.
په وروستۍ میاشتو کې د موتاجونو د درملنې مرکزونو تړل او بستري خدماتو کمیدل د دې سبب سوي چې ډیری موتاجین نشه نسي پرېښولی، او خطرناک کار یې لا دا دی چې په کور کې نشه کوي. ارواپوه محسن حسن وایي چې د لویانو په پرتله ماشومانو ته د احتیاط زیان ډیر دی.
زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد
کله چې دا ماشومان لوی شي لوی فیصدی نشو ته مخه کوي، او بل ناوړ اغیز دا دی چې دا ډول ماشومان د بیلا بیلو رواني ستونزو سره مخ کیږي. سیړنې ښیي چې پر دې سربیره د زړه تنفسي او هضمي ستونزو سره هم مخ کیږي.
تنفسي مشکلات قلبي و همچنان مشکلات جهاز هضمي را بار میاره.
که څه هم په افغانستان کې د موتاجینو په اړه تازه سروي نه ده سوي، خود موتاجونو د درملنې مرکزونو د 2000 میلادي کال څېړونو وښودل چې دې مرکزونو ته په سلو کې 10 موتاجې شزې ورځي. په دې شزو کې داسې موتاجې شزې هم شاملې دي چې 3-4 ځله یې نشه پرېښې، خو دا چې د کورنۍ یو غړی موتاد دی نو دوی هم بیرته په نشو اخته سوي دي.
ترنو اورېدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونه 24 ساعته د سهار له 6 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له 6 څخه بیا د سهار تر 6 بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د جراحي عملیاتو بهیر ټکنی کوي. په تیره بیا بې سرپنا معتادین له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي، ځکه دوی تر جراحي عملیاتو وروسته خپل زخمونه پاک نسی ساتلی او ګټور خواړه هم نه ورته رسیږي. دا چې نشه یي مواد ولې د جراحي عملیاتو د ناکامۍ لامل کیږي او تر جراحي عملیاتو مخکې او وروسته د معتادینو کورنیو او معتادینو ته د ډاکټرانو توصیه څه ده، په دې اړه مو د جراحي عملیاتو له متخصص پوهان ډاکټر نجیب الله امرخیل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتلی چې احتیاط ولې جراحي عملیات له خنډ او ځنډ سره مخ کوي.
په مخدره موادو روغ دي اشخاص اکثرا د عملیات بهیر ډیر ټکنی کوي. یو لغو جملې نه مخکې له عملیات خبره ده چې اکثرا دا مریضان وختي د هات جراحي بطن په ناروغۍ اخته شي، چون انالجیک اخلي تشخیصي لوحه تغییر کوي، مریض آسې درد چې باید ولري نه لري، یا هم په خمار حالت کې ډیر شدید درد لري چې دا اکثرا یو داخله بطن له جراحي بطن سره مشکوکولی شي، او حتی کېدای شي چې مونږه داخله بطن د جراحي بطن په شکل واسکو یا عملیاتي کو. او له بل پلوه اکثرا دا ناروغان د کمې انالجیزیا سره د عملیات په وخت کې توافق نه لري، د درد احساس کوي، فشار را ټیټیږي، تاکیکاردی یا د زړه ټکانونه ورته پیدا کیږي، وروسته له عملیاته ښه تنفس نه اخلي، زر تنفس نه اخلي، په څنګ دې کې یا ډیر زر راویخیږي په وخت د عملیات کې، او ډیر دوز دوا ته خصوصا انالجیک ته او یا هم انستیزیک دواګانو ته ضرورت لري، چې دا خپل ذات کې یو لوی ستونزه ده، او د مریض د احیا لپاره مشکلات پیدا کوي، او حتی د بدو عواقبو ښکارندوی هم کوي شي.
موتاد ماشوم غوندی وی نه د ډاکټر او نه د بل خواخوږی شخص او خپلوانو پر خبره غوږ نیسی. که تر عملیات وروسته یو موتاد ناروغ ستاسو ټول سپارښتنې لکه د دوا، خوراک، پرهیز او نورې خبرې عملی نکړي، څه فکر کوئ چې عملیات په مثبته نتیجه ولري؟
که معتاد ناروغ وروسته عملیاته د ډاکټر توصیو ته غوږ نشي او په هغه عمل ونه کړه، دا درسته خبره ده چې د عملیات پایلې به ښې پایلې ونه لري. په مخدراتو کورو د ناروغان هغه بر علاوه دا مسایل چې تاسې ذکر کړه، د دوی مقاومت اکثرا ټیټ وي، نو له دې امله هم اکثرا د دوی ټپونه زر نه ترمیمیږي، چرک کوي یا تقیو کوي، او حتی د ټپونو د وازېدو او پوچره باندې اخته کېدو لامل هم ګرځي. کوشش دا وشي چې دې ناروغانو ته صحیح خواړه ورکړل شي او د ښې درملنې زمینه ورته مساعده شي، ښه سلوک ورسره وشي، دوی په دې پوه کړی شي چې دغه مسایل په هر صورت باید په نظر کې ونیسي چې د دوی آینده ژوند سهولتونه ورته برابر شي.
جراحي ډاکټران تر عملیات وروسته پر دې ټینګار کوي چې زخم میکروبي نسی، باید ټپ پر خپل وخت پریولل شي، ناروغ مناسب خواړه وخوري، استراحت وکړي، په زمي کې ځان له سړې هوا څخه وساتي او داسې نورې خبرې. خو معتادین په چټلو لختیو کې ژوند کوي، ښایي ټپ یا میکروبي او یا خلاص شي، شاید بل زمموي ناروغي ورته پیدا شي. په دې صورت کې چاره څه ده؟
زما غوښتنه له ټولو محترمو کورنیو نه دا ده چې هر ناروغ چې په جراحي ناروغیو اخته وي، باید کورنۍ د هغه د روږدیتوب موضوع چې په هر مخدره موادو روږدي هغه د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه چې اکثرا ناروغان وختي چې عمومي انستیزیا اخلي او هغو د روږدي دا په عادي درملو یو او هم که مخدره درمل ورته توصیه کیږي، په هغه دوز چې عادي مریض ته توصیه کیږي دا په هغه دوز درد نه آرامیږي، او هم په اصطلاح په وخت انستیزیا کې ښه انستیزی ناخلی، مریض د درد احساس کوي، حتی لسترګو نه د درد له امله اوښکې راځي. نو دوی ته د مخدره دواګانو دوز نظر عادي ناروغانو ته زیات ضرورت ده. او بله خبره چې ډیره مهمه ده، هغه ده دا ناروغان وروسته له عملیاته هم دې ته ضرورت لري چې د دوی درد آرام شي، او د دوی درد آرامول په دغه دوز چې عادي مریضانو ته انالجیزیک ورکول کیږي او یا مخدره انالجیزیک ورکول کیږي، د دوی درد په غو نه آرامي کی. او بله ډیره مهمه خبره دا ده چې اکثرا ناروغان په یو خمار حالت کې بعضن قرار نشي وروسته له عملیاته، چې هغه مریض رنگ سپین تختی، خوله کوي، فشار را ټیټیږي، که ډاکټر له دې موضوع نه خبر هغه نورو اختلالاتو ته فکر کوي، نورو مشکلاتو ته فکر کوي چې آیا د مریض رنگ الوتنه سپین تختیده نه یې، او خوله یې ټیټ فشار یې، آیا دا کوم داخلي خونریزي لري یا کوم بل حالت مریض ته پیدا شوی. نو اکثرا ډاکټر صاحبان دغه شاک ته عطف کوي او د شاک تدابیر ورته نیسي، چې د شاک په تدابیرو په نیولو کې هم دوی پاتې راځي، او اکثرا دغه ناروغان په هماغه خمار حالت کې بد حالت پیدا کوي، ناری وهي، چغې وهي، یو حالت د شاک لومړی درجه شاک یا حتی دویم درجه شاک تعبیر کوي، چې دا هم ډاکټر ته جنجال پیدا کوي او هم ناروغ ته.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې اعتیاد انسان پر شرم او حیا ناوړه اغېزې کوي؟ دا به ډاکټر ګل اصغر شریفیا راته وایي.
نشه ای مواد کاغه شیشه وی، کاغه هیروین وی، کاغه پین وی، کاغه چرس وی، کاغه ټابلیټ کا وی، دغه نشه ای مواد په مستقیم ډول باندې هغه د شر موهیا مرکز چې کوم په دماغ کې موجود دی دغه احساس باندې ناوړه غیزه کوي، او دغه سیستم په مرور د وخت دی چې څومره مخدره مواد یا نشه ای مواد استعمالی د دې کسانو دغه مرکز از ورورو توریږي، او بالاخره د شرم او د حیا احساس به خید دوی د منځ. که زه مثال درکم چې کله چې یو کس د اول ځل د فارم معتاد کیږي چون د دی غاش د شرم او حیا مرکز فعال دی، دوی کوشش کوي چې هاته څوک ونه ویني او لوري ساحو ته ځي، د خلکو د سترګو نه ځان چپوي او هلته نشه کوي. بیا ورو ورو چې کله نشه د زیاتیږي او بالاخره دغه مرکز د شر مدعی چې ده یو ساحه د دې توریږي یا خرابیږي، بالاخره همدغه معتاد بیا راځي مثلا کلی پچنډه کې کینی، د هیڅ احساس د شرم نه کوي، خلک په مخکیم کتیریګم پروا نه ساتي. بالاخره د دې د مرکزونه دومره توریږي د نشه یي موادو یا د مخدرو په موادو په استعمال چې بالاخره کور ته ورده نه کی د پلار مور په مخکیم نشه استعمالوي، او بالاخره د دې د شرم او حیا مرکز پل شي، نو دوی بیا په داسې ناوړه کارونو به تلاسه چوي چې حتی په عزت او په خپل نامو اس دوی نوی.
آیا په هدالاست
ترنو اوریدونکو تاسو لا ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو احمد قیس د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، شپږ زبی زده دی او په بیلابیلو ادارو کې کار کړی دی. احمد قیس وایي چې تر احتیاط وروسته می کار پرې خود، شتمنی می ولاړه او ټول ورځ به د نشې په فکر کې وم. دا چې احمد قیس ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا به خپل د خولې واورو.
تعلیم می پاکستان کې کړی دی، دولسم پاس یم او کمپیوټر ساينس می ملته ویل دی، هاردویر سافټویر می الته ویل دی، هم په انجینری پویګم هم په پروګرامونو باندې پویګم. یو ساختمانی شرکت کو کار میں کڑی دی، درے کالا سمین کنسٹرکشن کمپنی وو، آگے کے زی ایڈمن آفیسر ہوں، او بل کنسٹرکشن کمپنی وو، آگے کے دے ایچ آر مینیجر ہوں. شپک جی بھی مزد دی، اردو میں مزد دی، فارسی میں مزد دی، پشتو میں مزد دی، انگلیسی میں مزد دی، آلمانی میں مزد دی. زی من پاکی کے یو وقت میں کار کول دے ایلمان کے التا میں مائن والو زوال، یو پشا میں کٹ سو دا دو گوٹے میں کٹ سو او دا بل پشا میں کٹ نہ سو خو ډیر جو بل کړلم چراغلو شفاخانه ته د مروپین پچکاریانه نه دی د دینه سلور میاشتې پنځه میاشتې یو سار یو مخام یو سار به یو مخام سس راو تلم به ماته نقصان کړلا د وخانه ته ورتلم 15000 افغانۍ به دا پچکاری وو. زما اقتصادي وضعیت خانه وو، 15000 افغانۍ چا کولای شي چې دا اواخلي. بیا بل چا راته وویل چې مورپین ارزان هم پیدا کیږي، دغسې هیروین مې شروع کړل. بیا ورپسې دا شیشه راوتل، دا موال ول اسکاله مې دا کار کړی دی. سړی چې عمل کیږي د سلویش لارې بند کیږي ور باندې، بس یوازې خمار کیږي او نشه کیږي، یو خمار کیږي او نشه کیږي، هغه نه نور هیڅ شی نه جوړیږي، یو مړې متحرک دی، بس ګرځي خپل مړې دی. دا څه زور غواړي چې څه درته بخي ډیر زور غواړي. یو څو سړی چې مایوب کیږي نه کی زړه ماتيږي، دا څه احساس کوي چې زه نیمه سړی شولم. او دا چې موتاد کیږي ورپسې دا نو بل زور غواړي چې یو خو مایوب شولم، دا خو موتاد شولم، دا خو زما نه خلاصو زندگی. یو ورځ ازګه کې ولاړم، یو سړی راغلم ماته ویل چې نشه کوي، وای وو مایوب مو په دوه چکسانو باندې دا داسې او لغته موال چې جوړ سړی ته نه وای او بلته وګرځیدل. دا بل سړی راغله بیا ما ته ډیر نصیحت وکړو، ما ته پیسې راکړل، ما ته جوس واخیستل، وای په خپه ما وسیګه. نو هر سړی خپل تعلیم و تربیه دی، هغه به تربیه و داسې مال نه هغه په زړه کې مې شینل رم زه خراب سړی یو کما موتاد نه وای دا ولې داسې کړی وای. ما چې نشې شروع کړل، دوه دانې کورولا موټر مې وو، یو دانه فرونار موټر مې وو، خلک به کلینری کول. اوس ز په سرک کې لس روپو گاډی ته منتظر یم چې پورته سرم لس روپې ورکم کرایا. هغه سړی سره پرونا رشته او دا د تاوان د متعدد دی.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر یو،
بس دا د زام راغلم، اوس په گاډه ملو کو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړی چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتاد کیږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وهاسې را سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
Thank you.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شاستاش لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شید چې مجید یو بهرنی هوا ته د سفر نیت کړی وی. کله چې هوایی ډګر ته رسیږي نو پولیس یې مخه نیسي او له سفر څخه را ګرځوي. دا چې مجید ولې پولیسو ونیو، اصل کې څه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مجید لالا، او مجید لالا،
او هو هو جاوید جان ذاتی،
او زیب مجید لالا سلام شي، خیر صحت دې کدا قراری ده؟
شکر بتونه در سره دی، خدای دې خیر کی. چیرته زی لخیره؟
خارج ته زما. ته چیرې زی؟
زام خارج ته زم.
ډیر خیر. نو باکس دې کومه دای؟
داده باکس په ټیکسی کې دی.
تو کومه وې شرکت کې پرواز لري؟
داده ټیکټ وګوره، په خپل به پوښی چې کوم شرکت دی.
بس زاو ته بیخی په یوه تیاره کی
دا خو ډیر خوشو چې سره ملګری یو. راځه ما ته ټیکسی نیول دی، یو ځای به سره لاړ شو.
درځه چیزو.
بکس ډاله کې کی خود؟
او کی می خود؟
استاد درځه له خیره.
سمه ده.
استاد موټر ودروا.
ولی څه خبره ده؟
پاسپورت په کور کې رانه پات شوی دی.
دا خو هیڅ خبره نه ده، ټیکسی تیار سره دی، کور ته به لاړ شو. پاسپورت به راوخلی بیا به وای میدان ته ځو له خیره.
نه ته لاړ شه، پر تا نه وخت کیږي. زه ټیکسی نیسم، په منډه در پسی درځم. ته یوازې زما بکس در سره یوسه.
سمه ده، لاړ شه. وګوره نا وخت دی، ژر را پسی راځه.
بس سمه ده، دستی درځم.
بکس تا دے زما دے ملگری دے قماندان صاحب، بس دا سی او بولا چی زما دے
بلکرے دے چیرے دے.
پاسپورٹ پا کور کے زنے ہیر شوائے ہو، بکس ما را واخیست دا ہم لوگ گرو سرازی، ولی سا مشکل نہیں.
تدل تا ہو گو را بے پخپل پوشی
قماندان صاحب، سو خویس پو نشو.
نو تا چم پو نشو، سوک با پوشی
قماندان صاحب. ما خود در تا ہو چی دا بکس دا بل شا دے. زا چا خبریم چی دا چا شای دی؟
تا زماستر گو تا ہو گو را
دا دے در تا گورم.
دا سه سم مخه مخره تا وګور.
په دې کې نو څه خبره ده؟ دا ده ګورم درته.
تاریختیا نه خبر چې په دې بکس کې شې دي؟
قسم په خدای که خبر يم چې څه شې دي و قماندان صاحب.
ته اوس له پولیسو سره چالاکی کې؟
قسم په خدای که چالاکی کوم.
بکس تا ده او خبر نه چې شې دي بکی خې دي.
قماندان صاحب زه پوه نشوم په بکس مشکل څه شې دی.
اوس بيخي په سترګو را نوځي ها؟ په بکس کې دې هروین خې دي، بیا وای چې څه مشکل ده.
څه شې هروین؟ زه خبر نوم چې دا نزوان انډیوال می په بکس کې هیروین خې دي.
دا نو عجیبه خبره ده چې بکس تا دی او هیروین دی بل دی.
قماندان صاحب قسم په خدای که دا بکس زما وي.
بس دا د قاچاقبرو عادت دی چې ونیول شي بیا وایي چې دا بکس دی بل چا دی. کله تلاشي نه دی تیر کړی وی بیا خو دې نه ویل چې دا د بل چا بکس دی.
خو قماندان صاحب زه رښتیا وایم، دا بکس زما د انډیوال دی.
انډیوال دی دی که د قاچاقو ملګری؟
په قاچاقو یې قسم دی که خبر یم. ما ته یو ویل پاسپورت می په کور کې شوی دی، ته بکس در واخله زم در پسې درځم.
دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې دا بکس تا وکړه دی بل چا.
قماندان صاحب ما خوشی که زه بی ګناه یم.
چوب شه، ډیره خبره مه کوه.
خدایا دا څه په بلا هوا وختم، جرم بل چا کړی او زندان ته پسې ځم. څومره بد می وکړل چې د بل بکس می را واخیست. کاشکې می یو ځل کتلی وای، اوس به پولیسو نه نیولی.
تازه دی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
اعتیاد تباهی او ورزش سلامتی ده.
ساتا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ می ہر سہارا بسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ستا پنگڑو شرنگ شرنگ ستا پنگڑو شرنگ می ہر سہارا بسلوی پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او پزڑ کی می دمنی ولولے را پروی او ساتھ بنگڑو شرنگ شرنگ